السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شپې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نازمل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو شمیر کارپوهان مونیخ امنیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر څنګ د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالیو ټاکنیزو ټیکن کټونو په وړاندې سیاسي مان ورګنی دا یو شمیر نور مطالب په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام ما او دا نیم ساعته پښتو خبری مجله در امین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اسد الله لودین برابر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د ټاکنو لپاره قدرت تمثيل کړي. د ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړودین کې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ او د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو لړزولې دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیوړی وخی نو باید د ټاکنو لپاره وخت در رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت دریزی رد کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریزی رد کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت تراشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. محمد اشرف غنی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې اسوسییټډ پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی راغلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې دوی په بیړه کار کوي چې خلک ژر د ټاکنو وروستۍ پایله وویني. دا وایي زموږ غوښتنه له هغو ډلو څخه چې په دې پروسه کې ښکېلې دي دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو باور ولري. زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم، تر دا مهاله موږ داسې یو غیر قانوني کار نه دی کړی چې هغه د ټاکنیزو قوانینو خلاف وي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې له موږ سره ملتیا وکړي او له دې وړاندې نور په تمه نه شو پاتې کېدی، د دې لپاره چې موږ خپله زیان وینو. ټاکنو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دوی نن په کابل، کندهار، هلمند او سرپل کې د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه او څو نورو ولایتونو کې هم دا کار کیږي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې د تحریم ګواښ وکړ. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ. د ښاغلي دانش مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنۍ چارو سرپرست او د کډوالو چارو وزیر د سفر کې د سرور دانش ملګرتیا کوي. پاکستان ته د افغانانو د کډوالېدو د 30مې کلیزې په مناسبت دا کانفرنس سبا پیلېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش او د شاوخوا شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي. د کانفرنس بحثونه به تر ډیره پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت ورته د اسانتیاو په برابرولو او ورپېښو ستونزو ورټولوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په عالم خار کې د طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي طالبانو دغه مسؤول د هدفي عملیاتو په نتیجه کې نیولی.
تیر شپه د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم خار په اړوند سیمو کې یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د ترهګرو طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. یاد کس ګل حسین نومیږي او لوګر کې د ترهګرو طالبانو د اکمالاتو مسؤلیت پر غاړه درلود.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه آزادی رادیو اوري د رختر په کچه 15.8 درجه زلزله د ایران قشم ټاپو لرزولې دی. په فارس خلیج کې پرته د غسیمه کې د زلزلې لکبله د احتمالي زیان راپور لا نه دی ورکول شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو ویان مشتبه خالدی اسنا خبری آژانس ته ویلي چې ټیمونه یې زلزله ځپلې سیمې ته لیږلي چې وضعیت وارزوي. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونی د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید ظاهر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یو کړنلار لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یو هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا په پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند میلس کاګنس ویلي دې برید کې د اډې یو برخه لږ ورانه شوې خو څوک په کې ژوبل شوي نه دي. سمدستي د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. واشنگټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشي ښکېلې بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او روسای خبردا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریم ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1615 کسانو ته ورسېده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 9.15 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه 12.1 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 14.3 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 10.4 اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 10.4 اسمان شین.
زمونږ آزادی رادیو نو درنو اوریدونکو نه جیسا په وچه د راتلونکو سلی رښت ساتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه ای وړاندې کړه. کواړه دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ.
تاکید میکنم آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف میزنم ممکن نیست کسی
دا په حال کې د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي.
Well, that's the billion dollar question because the first issue is we need to recognize that Taliban
په یو بل راپور کې اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان مونیخ امنیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر اتسنګ د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټیکټونو په وړاندې سیاسي معنی ورګني. د شان با واوري چې د اوبو انرژي وزارت د سک وای د سکال زیات اورښت تونه د کال د سمسورتیا لپاره خزیره دي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د نه هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. د دغه ټاکنیزې ډلې غړو په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپلو چارو ته په همدې ډول دوام ورکړي هغه پایلې چې اعلانېږي د منلو وړ نه دي او دغه پروسه به تحریم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا ویل دی وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی او باید د وروستیو پایلو په اړه لازم تصمیمونه ونیول شي. خاطر پردیس دغه غونډې ته ورغلی او جزئیات راټول کړي. پردیس صاحب را سلام ده اوس په سټډیو کې ده. مهرباني پردیس صاحب نور جزئیات په دې اړه لتاو.
ډیر مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د 300,000 جنجالي رایو د یو برخې د تفتیش بهیر بل اخره ل 3 ورځې ځند وروسته نن یک شنبه بیا ځلی پیل شو. دغه بهیر د تیرې اونۍ د پنځ شنبه پر ورځ له هغه وروسته کله چې ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیشن څارونکو غونډه پرې خو درول شو. د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان وکړ چې په څو ولایتونو سرپل، کندهار، کابل، غزنی او هلمند کې د رایو د بیا شمیرلو تفتیش بهیر پای ته رسیدلی. خود ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اعلان کړی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو هیڅ غیر قانوني کړنه ورته د منلو وړ نه ده او کچېره کمیسیونونو د قانون سره سم چلند ونه کړي نو ټاکنې به تحریم کړي. د دې د ټاکنیز ډلې او تنغړی فضل احمد منوي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې خبرې کولې وویل
تاکید وکړم
د ویټینګار کوم د صوبات هم پالن ټاکنیز ډلې پاستاز ته په واځي ډول تاسو ته وایم دا د امکان وړ نه ده چې د درغلو څخه ډکه پیل د افغانستان خلک ومني. د افغانستان خلک خپل پریکړه کړي ده. لدی بهیر سره مونږ تر هغه ځای پورې ملتیا کوو چې د قانون سره سم وي او که د قانون نه خلاف شي مونږ ته د منلو وړ نه ده. د خغل منوی په خبره پوزین ولایتونو کې د بیاشمیرین بهیر د شکایتونو کمیسون او د دې څارونکو په نشتون کې پیل شوې ده. د غډل د کمیسون چارې مشکوکي بولې او ټینګار کوي چې نو دې غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې کولای شي هر کار ته لاس واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس حواله منوجستاني له رسنیو سره په خبرو کې نو ویل لدی وړاند نور په تمن نشي پاتې کېدی.
تخاصای ما از
همه دوستایی که دویز من گفتن لحق و دلو چخه چی پدی پرسه که کل داده چی افغانستان در تاکون خپلواک کمیسون پکرونو باور ولری. زی چی پا همده و سلطا سر خبری کوم تر دا محل مونگ دست و غیر قانونی کار نده کرده چی حقا در تاکنیز و قانون خلاف وی. مونگ لطول و خواه و غارو چی لی مونگ سر ملتیا و کرده و لدی وران نور پتا منو شپاتی که دی دل پارا چی مونگ خپلا پزیان کیو. هغلی نورستانی وای د افغانستان خلک نور د انتخاباتو وروستي پایل غواړي او پته منې شپات کېده. اکران صاحب هری دینی وچې د صوبات او همپالن ډلې مخکخ غړي او د ولسمشۍ لومړی مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم څو ورځې وړاندې په جوزان کې د تقلبي پایلو د اعلان په صورت کې د موازي حکومت د جوړولو غوښ هم کړی و.
ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو. و مور دل چې د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم غوښ وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پایل کړی دی. دغه کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د سر بنسټونو د استازو پښتون کې دغه بهیر پایل کړی دی او په نږدې راتلونکو کې به په نورو ولایتونو ته هم عملي شي. که څه هم د عبدالله د ټاکنیزې ډلې دغه غړي یوازې ګواښ کړی دی خو دغه ټاکنیز ټیم ویان فریدون خوزون بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم د بیا شمیرنې او د تفتیش په پروسه کې اشتراک نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم د سولې پر لور. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس ستراتیژیا د دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړي. خغلی غنی ویلی طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم پورا ډاډا نه دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړې لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. خغلی غنی د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګوندی او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي، او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین:
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیز شوی نه دی. لا افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل مهم موضوعات یاد شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د اساسو ترمنځ بحثونه شوې دي، او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، وامریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان جګړه تر هغه پایته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هغوی ونه ازمایل شي. ښاغلی غنی د غشان په دې کانفرنس کې دا هم ویلي چې طالبان د یو سازمان په توګه افغانستان د باندې پټن ځایونه لري، او که د مونیخ په کانفرنس کې پاتې شو د دولت جوړونکي ټاکنیزي ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د زینو د ورسې جرګې د زینو غړو او د غشان د حقوقي کارپوهانو خبرګونونه راپارولي. د ورسې جرګې غړي وایي چې شاید د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټکټونو په وړاندې سیاسي معنی وروي. دوی وایي د حقوقي پرنسپونو پر بنسټ امر الله صالح په دولت کې رسمي دند نه لري، او کېدای شي یو ممکن په دغه ناسه کې د نوموړي ګډون له د یوې ټاکنیزې ډلې له ادرسوي چې دا د منلو وړ نه ده. جزئیات د دیوان در پر راپور کې
د مونیخ امنیتی غونډه کې د ولسمشر غنی ترڅنګ د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال شتون د یو شمیر سیاسي شنونکو او د ولسی جرګې د زینو غړو ترمنځ پوښتنې را پیدا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې ولسمشر غنی مونیخ غونډه کې د امر الله صالح په ګډون سیالو ټاکنیز ټکټونو ته خپل سیاسي معنی وروخود، او د صالح ګډون د دې ښکارندوی کوي چې قومي انډول برابر دی او دغه شان د هغه له استخباراتي تجربو استفاده کوي. محمد عارف رحماني د ولسی جرګې استازی وایي هیڅ کوم قانون کې نه دی راغلی چې د یو ټاکنیز ټکټ غړی دی رسمي غونډو کې ګډون وکړي، او دا کار د منلو وړ نه دی.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده
دو دلیلونه کولی شي د سفر ته توجیه ورکړي، البته سیاسي نه خو حقوقي. یو دا چې هغه په امنیتي چارو پو کاست دی، او دویم دا چې د قومي انډول په پام کې نیول خي، او په دې کار هغه وړي له دې بار ځان خلاص کړي. خو ویل شو چې د ولسمشر غنی سره د امر الله صالح دا سفر ډیر قانوني اړخ نه لري. د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې کوم کس چې د ټاکنیز ټکټ غړي وي په کورنی او بهرنی سفرونو کې ګډون وکړي. ښکاره خبره ده چې د غړي غنی دا کار خپل رقیب وټاکنیزو ټیکټونو ته د یو ډول سیاسي مانور ښکارا کول دي.
لدې مخکې هم د ولسمشري مانی او د امنیت شورا ځینو غونډو کې د امر الله صالح ګډون د ځینو سیاسي کارپوهانو او ټاکنیزو ټیکټونو خبرګونونو راپارولی وو. ولسمشري مانی د دې ډیموکو په جواب کې ډیر کړه ویلي دي چې امر الله صالح یو پیژندل شوی سیره ده، نو کولای شي دې غونډو کې ګډون وکړي. د ولسمشر ترڅنګ د امر الله صالح ګډون د خوشی کېدونکو طالب زندانیانو د فیرس اعلانولو پر مهال د امنیت شورا ځینې غونډو او په کابل کې د نړیوالی ټولنې له یو شمېر استازو سره د لیدلو پر مهال هغه موارد دي چې د سیاسي کارپوهانو او سیاسي حزبونو نیوکې له ځان سره درلودې. ځینې حقوقي کارپوهان بیا وایي د امر الله صالح دا سفر له حقوقي پلوه د توجیه وړ نه دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي:
ویل کوم چې اساسا د ښاغلي صالح سفر اصلا پر رسمي اړخ کې هېڅ مفهوم نه لري. بلان شخصي لحاظ کدي د کوم لاسته راوړنه ولري بله مسله ده، په رسمي لحاظ کې نه کوم کوم لاسته راوړنه ولري.
د سیاسي چارو یو بل پو او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي ولسمشر د خپل ټاکنیز ټیکټ مهم غړی باید سفرونو ته له ځانه سره بونځي، خو په خبره که داسې کوي نو باید خلکو ته د دې سپیناوی ورکړي چې دا خلک له کوم ادرس ورسره یو ځای سفر ته ځي.
رئیس جمهور چې کله کوم سفر ته ځي یا کوم مجلس ته ځي او دا ځان سره څو نفره بیایي، دا فکر کوم چې د خپل صلاحیت نشته. اعلان نه ده شوی چې رئیس جمهور چې ښاغلی امرالله صالح ځان سره بیایي بیچي چې په صفات بیایي. فکر کوم چې دا وضاحت باید شخص محترم رئیس جمهور اشرف غنی یا د دفتر باید ورکړي.
امرالله صالح له دې مخکې د ملي امنیت مشر او اوس د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی تر څنګ ولاړ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ هیڅ یو ویان حاضر نه شو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې د امرالله صالح د ګډون په اړه توضیحات ورکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته شو د سولې د هوکړلیک پر مهال دی. ل نړیوال ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو نه هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه سرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربند څخه د ملاتړ په هدف په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسي خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر مېرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د سوراج لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنگ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیر کال مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کال جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وو وزر سول هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دغه شاید چې د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې اوس وو چې په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په جنگ کوي د وخت په سر باندې. ما خبره ده چې امریکا دلته راغلی نو نس کال مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وو وزر اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ل پکتیانه د تخار پر لور د تخار ولایت سیمای چارواکی وای د نامنۍ او جګړو لامل په ځانمنو شوی او باندې سبان دی شپک سو کورنۍ وي خوراکي او غیر خوراکي مرستي ویشلی خو متضرر شوی د امرسه کافي نه بولید وی وای ټول شتې ل لاسه للی د استوګنی کورونه وران شوی او دومره مالی امکانات هم نه لري چې خپل وران شوی کورونه بیرته ورغوي په دې اړه زموږ همکار اجمل هاریان لسیمی راپور راکوي
په تخار کې یو شمیر کورونې شکایت کوي پر روان کال کې د جګړو له امله د دوی د اسوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل زما پر کور د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوې دي او دا مرستې چې له موږ سره شوې دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې او پر هرې کورنۍ پنځلس قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړې چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټولټنبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي ورتیا او د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولې دي تفصیل نوري اس نوري اوروي
د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړی او ویل چې متحده ایالاتونه او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی سټولټنبرګ چې پرون د جرمني د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولی وویل چې موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول اتویشت غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي سټولټنبرګ هم دا شان فرانسې یو ډیر ارزښناک متحده و بلل چې د په وینا اټومي ولټیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د دې ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅه کوي د اروپا لپاره د یوې خپلواکې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه ماکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تېره اونۍ د منشن امنیتي کانفرنس ته ماکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یوه ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخه په تیر بیا جرمنی له دې سره مخالفه ده چې په زیاتیدونکو ډول دی د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواخ د مخنیوي دی او عنصر په توګه اتکاو شي او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلی مسله دا نه ده چې اروپا له واشنگټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي ولتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکول شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. سنزاده صاحب راغله دری.